رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 28مه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 18مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا چې چین د افغانستان په سوله کې څه ډول رول لوبولی سي، په دې باره کې مو د بهرنیو چارو د وزارت درېیمې سیاسي څانګې د مسؤل مرکه کړې. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اوري. طالبانو ویلي دي چې پاکستان په دوی باندې د افغانستان د حکومت سره د سولې د مذاکراتو په اړه فشار اچوي. په روانه اونۍ کې پاکستاني چارواکو د حافظ محب الله په نامه د طالبانو یو جګپوړی قومندان چې له نږدې نه یې د امریکایي مامورانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وه په پېښور کې ونیوه. د طالبانو یو مشر چې د نوم نه خودرو په شرط مطبوعاتو سره خبرې کولې، د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې اسلام آباد غواړي طالبان د حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ باسي. دا طالب مشر وایي د حافظ محب الله د نیولو نه وروسته پاکستاني چارواکو د پاکستان په مختلف ښارونو کې د طالبانو د ځینو نورو مشرانو په کورونو چاپې هم اچولې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حافظ محب الله د نیولو خبر تصدیق کړ، خو زیاته کړه چې روغ رمټ بیرته خوش شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي دی چې افغان او پاکستاني چارواکو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم خبرې وکړي. شکر الله عاطف مشل ویلي دی د خبرې د هغو زندانیانو په اړه شوې دي چې د بند موده یې پوره شوې وي او یا یې د خوشې کولو ضمانتونه شوي وي، خو د ځینو دلایلو له امله تر دا مهاله نه وي خوشې شوي. د راپور له مخې دغه غونډې ته د افغانستان سفیر ویلي دی چې د افغان او پاکستاني زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستي سفر پر مهال شوې دي. مشال ویلي دی چې په اسلام آباد کې به د افغانستان سفارت یو لسکسیز ټیم په پاکستان کې د افغان زندانیانو سره هم وګوري. په پاکستان کې مطبوعات وایي څو تنه بلوچستان چې د کلونو را په دې خوا لادره کول خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دغه رپورټونو نه وروسته د جنوري په 14مې د بلوچستان غږ په نامه یوې ډلې د لادرک بلوچستانو لپاره خپل احتجاجي غونډه هم د لسو کلونو وروسته وځنډوله. د بلوچستان حکومت دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې هغوی به د لادرک کسانو په بیرته راوستلو کې هلې ځلې کوي. ځینې بلوچ فالین وایي دا لومړی ځل دی چې پاوس ښایي په دغه مسلې غور کوي، ځکه یې ځینې کسان د کلونو نه پس کورونو ته لیږلي دي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړله چې په سوریه کې د امریکا دوه عسکر، یو قراردادي او یو د دفاع وزارت ملکی کارکونکی په سوریه کې وژل شوی دی. دغه امریکایان پرون د سوریه د منبج په ښار کې په ځانمرګي برید کې وژل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د امریکا د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس وایي هغه او جمهور رئیس دغه حمله غندلې ده، خو په دې ټینګار وکړ چې امریکا به د سوریې نه خپل عسکر وباسي.
We're now actually able to begin to hand off the fight against ISIS in Syria to our coalition partners. And we are bringing our troops.
زمنګ د وسلوالو ځواکونو د ضرورتیا د برکت مو د اسلامي دولت یا داعش ټلې خلافت لمنځه یوړ. منګ وس هلته جګړه خپل ائتلافي ملګرو ته سپارو، خپل عسكر کورونه ترولو. د داعش خلافت رنګ شو او ماته وخړله. خغلی پین سمدارنګ وویل هیڅ کله به اجازه ورنه کی چې د داعش وجون کې خلافت بیا په خو ودرېږي. په بریټ کې دری امریکایي عسكر ټپی شوی هم دی. د یمن د حکومت او یغیانو استادو پروند چهارشنبه پر از د سولې د خبرو بل راوند پیل کړ. د خبرې د اردن په پایتخت عمان کې کیږي. ملګری ملتونه وایي دا ځل په خبرو کې د بندیانو په تبادلې موافقه کیږي او د لومړي ځل لپاره به زورګونه کسان د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د دغه پریکړې په اساس باید هلته د شپږو میاشتو لپاره یو خاص دفتر پرانیستل شي او هغه به د حدیدی د موافقې د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په نامه یاد شي، او هم به هغه د هلندی جنرال پاتریک کامراد د ټیم سره یو ځای شي. دا هغه ټیم په تیره میاشت کې د هودی د ساحلي خار ته تللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر کارن پرایس چې هغه د دغې پریکړې مسوده تیاره کړې ویلي دي چې د دغه آیت د ځای په ځای کول نه وروستو موږ د پرمختګ هیله لرو. په تیره میاشت کې د یمن د جمهور رئیس ابو ربو منصور او د حوثي اغیانو د استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د ستاکهولم ښار ته نږدې د دې دپاره ملاقات وشو چې د خپل ملک څلور کلن جنجال په سوله ییز ډول ختم کړي.
د یمن د حکومت او حوثي شیعه یاغیانو استازو تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سویډن کې مخامخ کتلي ول او د بندیانو په تبادله یې خبرې کړې وې. د شمالي کوریا درې جګپوړي چارواکي واشنگټن ته راځي. د امریکا او جنوبي کوریا مطبوعات وایي دغه چارواکي ښایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې غونډې په هکله خبرې وکړي. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د شمالي کوریا دغه جګپوړي چارواکي به د همدې را روانې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په واشنگټن کې وګوري او د دواړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په هکله به خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هکله د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده، ځکه د هغوی سره اندېښنه ده چې ښایي د غونډه به په وروستۍ شېبې کې لغوه شي. او د برتانیې صدر اعظم تیریزا می په پارلمان کې د نه باور په رایګیری کې بچ شوله. د پارلمان غړو 325 په صدر اعظم د باور او 306 د نه باور رای ورکړلې.
او د همدې خبرونې لمړی رپورت، د لغمان د علي شنګ پولیسوالي کې امنیتي ځواکونو د راتلونکو جمهوریت ریاست د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره عملیات پیل کړی دي. چارواکي وایي په عملیاتو کې به ګټلې سیمې د نوو امنیتي پوستو په وسیله وساتي. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
د لغمان علي شنګ کې د ګډو حکومتي قوا او عملیات لتیرو څلور ورځې نه روان دي. چارواکي وایي یو شمیر طالب وسلوالي وجلی او سیمه تر حکومتي ولکې کړې ده. د لغمان د والی ویانا صدولا دولتزی امریکا غږ ته ویل دا ځلې عملیاتي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره روان کړي.
دغه عملیاتو پر مهال له 15 زیاتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ شو بلاوختي او د 10 په شاخوا کې ستره کوچنی کلی د دوی لشتون څخه پاک شوې دي. مو خبر څخه د وسلوالو مخالفینو څخه د سیمو تصفیهکاري پاکواله ولست د ډاډمن امنیت راوستل او ترڅنګ راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنو ته زمینه سازي ده.
د لغمان امنیت قماندان مل پاسوال عبد الرؤوف روزګانی علی شنګ کې د قومي مشرانو وی غونډې ته ویل ولسی خلک دی امنیتی ځواکونو سره مرسته وکي.
زموږ د ټولنې عزت، زموږ د مشرانو په عزت کې خپل مشرتوب او خپل رسالت ادا کړي. دغه خلکو ته مخ ورواړو او موږ یو بل وخت مشته په مجلس کې سره یاد کړل کچیر دغه جمع د فیل چې مشته ته ناشته کچیر د سپزور د ودرېجو دغه علی شنګ کې به څوک تک مونږ.
هغه وایي تر عملیاتو وروسته به ګټلو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. خو د لغمان والی محمد آصف ننګ غونډې ته ویل غواړي نا امنه ولسوالیو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي. هغه وایي ټولو هغو سیمو کې عملیات کیږي چې خلک یې له امنیتي پلوه ستونزې ګالي. دا
واجب
ده. نظام نسته نظام یعنی لغمان ولایتی لیشنگ تر 200 کلی لنامنی جغوری او د دغه سیمو درغونی لپاره بم ځانګړې پامو کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. یو نوی تحقیق شي چې افغانستان د یو کمربند او یو سړک پروژې په مخ کې لري، خو تر اوسه هم د دغه پروژې په وړاندې د امنیت، زیربنا، پالیسیو او قوانینو په برخه کې ستونزې موجودې دي. لیمینیازی په دې باره کې له کابل رپورټ را لېږلی.
د یو کمربند او یو سړک پروژې په اړه د تحقیق او پراختیا بنسټ د 15 میاشتنی تحقیق پایله له رسنیو سره شریکه کړه. دغه تحقیق په ډاګه کړی چې افغانستان د یو کمربند او یو سړک پروژې لپاره بل قوه فرصتونه لري، خو لا هم د افغانستان په سیمه ییز اتصال کې عمده ستونزې موجودې دي. د یاد بنسټ مرستیال بسم الله علیزاده د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت لیواله دی او هڅه کوي چې د یو کمربند او یو سړک پروژې یو برخه واوسي. هغه وویل چې د دغه تحقیق لپاره د افغانستان، چین او منځنۍ آسیا له لومړۍ درجه پالیسي جوړوونکو چارواکو سره مفصلې خبرې او مصاحبې شوې دي.
مهمترین یافته هایی را که تحقیق ما داره یسکی افغانستان
زموک در سیرن اساسی موندن دادی چی در دا پالیسی جوڑوونی پا برخه که افغانستان لیواله دی چی در یو سرک در یو کمربند برخه اوسی. افغان دولت نگواری چی لدی بحر اوسی. بحرانی چارو او نور وزارتونو پا دی برخه که حدسی کلیدی. هم در انگچین هم دیواله دی چی افغانستان پا دغه پروژه که شامی دوسی.
دولت چین هم اشتیاق داره سرالاقمند استی افغانستان شامل از پروژه باشه.
خاغلی علیزاده وویل چې د یو کمربند او یو سرک پروژې په محدوده کې اته برخې شاملې دي چې سړک، ریل پټلۍ، نوري فایبر، انرژي او هوایي دهلیزونه د دوی د تحقیق اصلي موضوعات وو. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه تاج اکبر د یو کمربند او یو سرک پروژې د ارزښت په اړه داسې نظر لري.
اساسا دسته ده چه افغانستان واقع در ترانزیتی لاره تا چه هر خوانوی دیر زیاد علین ده ضرورت لری، ولی هم پیسلاد صادرات پا علوان هم دی واردات پا علوان. ولی میتاسی دیدل چه تو کالا مخ که صرف مگو کده موضوع دی ایران دی خوانه بو لاره و او یا مثلا دی پاکستان دی خوانه چه دی ترخم نرا تیریدل، اگرچه مثلا نگاه دی حقوقی نه دوی دی ایدی غلار سره یا مگ دی دی غلار سره هیچ مشکل نلارلو، ولی هغه هیواد چې په وچه کې پروت وي په اساس د کنفرانس د ژنو 1950 هغه حق د استفادې لري، اما په ملحوظات سیاسي هم به ایران په موږ باندې لاره بنده کړه، هم به پاکستان بنده کړله.
د تحقیق او پراختیا بنسټ د موندنو پر اساس د یو کمربند او یو سړک پروژې په محدوده کې افغانستان کولی شي د وریښمو لارې د اقتصادي کمربند په نوم د منځنۍ آسیا او د چین پاکستان اقتصادي جادې چې عربو بهیرې سره وصل کیږي دهلیزونو ته لار پیدا کړي. دغه تحقیق ښیي چې د دواړو دهلیزونو سربیره افغانستان کولی شي د وریښمو الکترونیکي جادې یا نوري فایبر سره هم وصل شي. د معلوماتو له مخې تر دا مهال د افغانستان 26 ولایتونه د بدخشان د واخان تنګۍ له لارې نوري فایبر ته وصل شوي چې د روان زیږدیز کال تر پایه به ټول ولایتونه له دغه الکترونیکي سړک سره وصل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو د هڅو په دوام په کابل کې د چین سفیر هم د سولې په پروسه کې د اسانتیاوو برابرولو خبره کوي. دا چې چین د افغانستان په سوله کې څه ډول رول لوبولی سي، د بهرنیو چارو وزارت د دریمې څانګې مسؤول امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
چین د کیو سی جی هماغه میکانیزم سرراخیز میکانیزم چې دی مبتکر دی، او دغه میکانیزم مؤثر میکانیزم دی، ځکه چې په هغه کې هم افغانستان هم پاکستان همداشان دوه غټ هیوادونه امریکا او چین پکې شامل دی. دا کولی شي چې د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي.
بله، ولې د چین هڅې د افغانستان د سولې په تړاو مهمې ګڼل کیږي؟
چین زموږ همسایه ده. چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي قدرت دی. چین په منطقه کې د ټولو هیوادو سره خصوصا پاکستان سره چې د سولې مسله کې ښه رول لوبولی شي، مؤثر رول لوبولی شي، ښه دوستي لري. چین د خلکو د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ یو ګاونډی ده، نو دې خاطر د دوی رول مهم دی.
بهین صاحب، په کابل کې د چین سفیر ویلي چې هیواد دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اسانتیاوې برابرې. چین د افغانستان د سولې د خبرو لپاره څه رقم اسانتیاوې برابرولی شي؟
چین کولی شي چې د دغه میکانیزم سره سره دوی وکولی شي چې پاکستان تشویق کاندي چې طالبان میز مذاکرې ته راولي، او پیر شکه د افغانستان او د چین د روابطو پر نظر کې نیولو، زه فکر کوم چې طالبان به هم علاقمندي وښیي چې د منځګړیتوب مسله شي، چین یو هیواد دی چې دا کار وکولی شي.
بله، د افغانستان په ثبات کې خپله د چین کومې ګټې دي؟
بیل شکه د افغانستان امنیت چین د پاره ډیر اهمیت لري. همداشان چې افغانستان امنیت نور ګاونډیو د پاره اهمیت لري. د چین د خپل وان بیلت وان روت د پروګرام په خاطر غواړي او دا ورته ضرور دی چې د ګاونډیتوب کې امنیت او ثبات موجود وي. دوهمه مسله دا ده چې چین خارجي سیاست په دې باندې ولاړ دی چې باید په منطقه کې او په همسایګانو کې ثبات او امنیت موجود وي. دوی هر څه تلاش لري چې دغه هدف ته ورسیږي او دا مسله زموږ هم بکاته ده. درېمه مسله دا ده چې چین د افغانستان سره همیشنۍ ښه روابط لرله، غواړي چې دغه روابط همیشنۍ پاتې شي. د چین اساسي خارجي سیاست د سولې او د نورو هیوادو د همکاریو سیاست ده. د په دغه فاکتورونو په نظر کې نیولو دا اعتقاد رامنځته کېږي چې چین کولی شي او غواړي چې د افغانستان په سوله کې راغند رول ولوبوي.
باید څومره یې لشته چې د چین په څیر پیاوړی اقتصاد لرونکی هیواد سیمه ییز رقابت یو خوا پرېږدي او د یو باثباته افغانستان لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د درې هیوادو خارجه وزیرانو جلسه چې په کابل کې د دسمبر په پای کې وشوه، همدغه ښیي چې چین غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي او پاکستان غواړي چې د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. موږ پوهیږو چې په منطقه کې رقابتونه شته، هم د منطقې رقابت هم بینالمللي رقابتونه، خو مهم دا ده چې ټول هیوادونه د خپل رقابت یو مثبت رقابت دی بدل کاندي، یعنی د افغانستان سره همکاري وکړي. او دغه زموږ سیاست همدغه دی چې افغانستان د یو همکاري منطقه، د یو همکاري نقطې په حیث بدل شي.
بله، ډیره مننه بهین صاحب. کورم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخامخ ده. دا مسأله وروسته له هغه مطرح شوه چې د تریزا می د بریکزیت طرحه په پارلمان کې تایید نشوه. د برتانیې پارلمان 402 دیش غړو له اروپای ټولنې د برتانیې د وټولو یا بریکزیت په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. د هغې د ګون اکثر غړو د دې طرحې خلاف رای ورکړه، خو صدر اعظم می هوډ کړی چې خپل هڅو ته به دوام ورکړي. نور تفصیل پر پټ کې واوري.
The nose to the left 432
اروپای ټولنې او د اروپای هیوادونو حکومتونه خبرداري ورکړای چې د اروپای ټولنې څخه د برېټانیې د وټلو د طرحې ناکامیدل به د دغه ټولنې څخه د برېټانیې د غیر منظمه وټلو سبب شي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلود جانکر په یوه اعلامیه کې ویلي چې برېټانیې غواړي ژر تر ژره د خپل اهداف روښانه کړي، ځکه ورکړ شوی مهلت په ختمېدو دی. د اروپای شورا مشر ډونالد تسک او د جرمني صدر اعظم هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده.
وی وولن دین شاد
د برېټانیا وټل زیانونه لري. مونږ غواړو چې دا زیانونه تر واسي پوری کم کړو. مونږ به په سماتوګه د برېټانیا د منظمو وټل لپاره د حل لار پیدا کړو، مګر مونږ د دې واقعیت لپاره هم چمتو یو چې دا وټل به په منظمه توګه نه وي.
د برېټانیا پارلمان د می طرحه رد کړه، خو په بدیل باندې هم د نظر اختلاف لري. د برېټانیا د پارلمان ځینی غړي وایي باید یو نرمه طرحه وړاندې شي چې لمخي برېټانیا د اروپای ټولنې سره نږدې اړیکې ولري، خو ځینی نور غړي بیا وایي برېټانیا باید لکومې معاملې پرته د دې ټولنې نه ووزي.
حکومت نن شپه د پارلمان خبره واوریدله، خو زه په پارلمان کې د دواړو خواو لغړو غوښتنه کوم چې د برېټانیا د خلکو غوښتنو ته هم غوږ ونیسي.
د ویشل شوي پارلمان سره د دې چانس هم شته چې د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو مهلت چې د سکال مارچ په 9 باندې پوره کیږي دوه کاله نور وځنډول شي، او د دې ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو یا پاتې کېدو له سره بیا رفرندم وشي. د پرونی رایګرۍ نه سمدستي وروسته د می مخالف کارګر ګوند مشر جرمی قربان غوښتنه وکړه چې نن چهارشنبې د می د حکومت د نه باور رایګرۍ وشي.
میرمن می جدي نشي کولای چې په دې باور وکړي چې د دوو کالونو ناکامۍ څخه وروسته هغه نشي کولای د دې هیواد او خلکو لپاره یو ښه معامله ترسره کړي.
څومره چې په پارلمان کې دننه بحث تود دی، په هغه اندازه له پارلمان نه د باندې د دې طرحې
د مخالفینو او ملاتړو مظاهره هم اوج ته رسیدلی دي.
د عمر 80 سلنه خلک غواړي چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د دې سره سره زموږ غاټ دا زاړه نسل ته تر سیوري لاندې راځي چې له دې ټولنې وتل غواړي. موږ به د دې کار له پایلو څخه ډیر عمر رنځ وکړو.
د اروپایي ټولنې څخه په وتلو کې ډیرې ګټې لرو او تر ټولو ښه خبر دا ده چې موږ به په خپلو ټولو هغو صلاحیتونو کنټرول ولرو چې اوس موږ له لاسه ورکړي دي.
د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو مبهمه برخلیک د هیواد په معاصر تاریخ کې یو تر ټولو لوی ناورین بلل شوی چې په تیرې یوې پیړۍ کې ساری نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. که څه هم په کندوز کې یو شمیر خلک د کاروبار د عادي کېدو خبرې کوي، خو په دغه ښار کې د اختطاف پیښې ستا او د غیر قانوني وسلوالو له زیاتېدو څخه شکایت کوي. په دې باره کې خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
د کندوز د ښار اړوند د سیدآباد کوڅې په جومات کې لسګونه قومي مشران راټول شوي وو او په دغه ولایت کې د اختطاف د هغې پیښې پر وړاندې غبرګون ښوده چې تېره ورځ د بازار له منځه یو مخور سپینګیری وسلوالو وتښتاوه. دغو خلکو ویل چې سیمه ییز حکومت ته تر راتلونکي شنبې پورې وخت ورکوي. که یې تختول شوی سپینګیری او د هغه زوی چې 15 میاشتې وړاندې تختول شوی د تختونکو له بنده خوشې نه کړ، دوی به د ولایت امنیه قمندانۍ او ملي امنیت د ریاستونو دروازې وتړي. خلکو اعتراض کوه چې مسؤلین شپږ کیلومتره مربع ځمکه چې اوس د دوی تر ولکې لاندې ده امنیت نشي کړی، نو ولایت به څه امنیت کړي؟ د سیمې یو تن مخور سپینګیری داسې وایي:
کله شه دولت میشه دولت کش کنه بیارش پیدایش کنه، والا قلمی دو بچه و پدر قضا بیساید چار دور باشه، وقتی که 6 کیلومتر جای که اداره نتانیم.
طول اختطافچیان دولت پیجنی باید دغه خلق پیدا شی. دغه پلار او زوی له خار وتلی نه دی چې شپږ کیلومتر سیمه حکومت نشي ساتلی، نو خجالت دی چې وایي د امنی قماندان دی، والی دی او د ملي امنیت رئیس دی. 15 میاشتې وړاندې د یوې کورنۍ یو غړی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی و. پرون د همغه تختول شوی ځوان پلار هم د نامعلومو کسانو لخوا و تختول شو. یو بل قومي مشر په قندوز کې د اختطاف په اړه داسې وایي:
کله چې جواب میدیم امنیت قندوز خودی ما میگیریم، همین حکومت مالیک نباشه، الله اکبر، همین تا روز شنبه به حکومت وقت است. نفری ما شما را پیدا کردن تانیست کم نتانیست، در غیر از او همین حکومت از والی تا ماوین تا قماندان تا امنیت کلش از طرف ما جواب است.
ټولو چارواکو ته ځواب ورکوو: د قندوز امنیت خپل نیسو، دا حکومت دی هیڅ نوی، تر شنبه پورې حکومت ته وخت دی. که زموږ سړی پیدا نکړل، له هغې وروسته د ملي امنیت، ولایت او امنی قمندانۍ دروازې تړو، موږ قندوزیان نور خپل امنیت خپل نیسو. یو بل سړی چې د دغه اختطاف د پیښې عیني شاهد و داسې وایي:
نم تخته شونم زد مرا بردم بغل قفاچا لغت کرا گرفت توفنگچه
را. یو وسلوال راغی حقی دولو پا منز کی واه، پا یو کنج که یکی نو توفنگچه ورته پا سر که خودا و اسمت لابایی و تخته و. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم وایي چې سیمایز حکومت د قندوز د ښار امنیت نشي ساتلی.
حکومت محلی ولایت قندوز توانمندی امنیت چارچوک قندوز نداره، باید اینا آبرومندانه استفاده کنن.
سیمایز حکومت د قندوز د ښار د څلورو چوکونو امنیت نشي ساتلی، دوی باید استفاده ورکړي. دلته باید داسې څوک مقرر شي چې مسؤلیت منونکي وي او د قندوز د ښاریانو د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري. د دوی په څیر دولتي مسؤلین نور نه غواړو. په دغه اعتراضي غونډه کې د ولایت یو تن چارواکي محمد اسماعیل مسئول هم ګډون کړی و. هغه ویل چې له اختطاف وروسته پولیسو او د ملي امنیت مسؤلینو د دغه تختول شوي سړي د پیدا کولو هڅې پیل کړې دي. په قندوز کې له تیرو دریو کالو را په دې خوا د اختطاف، د ښار په منځ کې د وژنو او د وسلوالو غلاګانو پیښې زیاتې شوي دي. اکثر د سرمایه‌دارو کورنیو ماشومان تختول کیږي، خو دا ځل پلار او زوی دواړه تختول شوي دي چې تر اوسه یې امنیتي مسؤلین په پیدا کولو نه دي توانېدلي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس د ناتو له سازمان څخه د وتلو نیت لري. جمهور رئیس ترامپ تیر کال په څو غونډو کې خپلو همکارانو ته دا خبره کړې. جمهور رئیس ترامپ په عامو مجلسونو کې هم په دې هکله کله ناکله څرګندونې کړې دي. د چارو مبصرین وایي چې دغه ډول اقدام به ناتو کمزورې او روسیا خوشحاله کړي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین راپورټ ته.
د امریکا ولسمشرانو، د کانګرس وکیلانو، دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو لڅ نه څه اویا کلون راپری خو د ناتو سازمان په نړۍ کې د ثبات یو مهم ستن ګڼل ده. خو د 2018 کال په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ولسمشر ترامپ نظریو دغه عمومي اجماع ماته کړه.
اجازه راکړئ چې وایم، ناتو زړه د او شپته کلنه او لشپته کلنو څخه زیات عمر لري. د ترګرې په څیر ګڼ هیوادونه ډېر څه نه کوي. سمه ده، دوی په شوروي اتحاد باندې نظر ساتي چې اوس نشته.
لولس مشر کې د وروستا ډونالد ترامپ ویلي چې ناتو بیکاره او زړه نه بولي، خو هر کله یې له خپلو اروپایي متحدینو څخه وغوښتي چې دفاعي بودیجې ته زیاتې پیسې ورکړي.
ډېرو کلونو را په دې خو ولس مشرانو دغو غونډو کې برخه اخیستله او د مصارفو په هکله د امریکا د لویو مصارفو په اړه یې خبرې کولې. زښت ډېر پرمختګ شوی دی. ټولو موافقه کړې چې په اساسي ډول خپلې ژمنې زیاتې کړي. هغوی به اندازه دومره زیاته کړي چې هېڅکله یې فکر نه و کړی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیرې ورځې یوې مقالې ته په غبرګون کې مبصرینو ویلي چې د دفاع د پخواني وزیر جیم ماتس استعفا د ناتو د راتلونکي په هکله اندېښنې زیاتې کړې دي.
فکر کوم چې اساساً د دفاع وزیر جیم ماتس د ناتو له اتحاد څخه د وتلو په خاطر د ولسمشر ترامپ د ارزو او علاقې مخه نیولې وه. د هغه لرې کول د ولسمشر او په اداره کې د نورو کسانو لپاره چې د ناتو پر ارزښت نه پوهېږي د نه باور وړ یو فرصت برابر کړی چې د وتلو بهیر ته زور ورکړي.
مبصر زیاتوي که امریکا له ناتو څخه ووتله، لویه ګټه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورسیږي.
دا به د هغه لپاره یوه مهمه ډالۍ وي او ګوري به چې دا ورته په اروپا کې د راتلونکي تیری لپاره یو خلاص بلنلیک دی.
ځینې باور لري چې کانګرس باید د امریکا ملي امنیت او د نړۍ د ثبات لپاره د ناتو د ارزښت په خاطر په یوې سمبولیکې رایګیری کې ولسمشر ترامپ ته څرګند پیغام واستوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو په مطلق اکثریت د یمن په ساحلي ښار هودیده کې د اوربان د څارنې دپاره د 15 څانګو د ځای په ځای کولو پریکړه تایید کړه. د امریکا ژغ خبریال مارګریت بشیر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی چې اوس به یې واوري.
د دغې پریکړې په اساس باید هلته د شپږو میاشتو دپاره یو خاص دفتر پرانیستل شي او هغه به د هودیدې د موافقې د ملاتړ دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په نامه یاد شي او هم به هغه د هلندي جنرال پاتریک کامراد د ټیم سره یو ځای شي. د هغه ټیم په تیره میاشت کې د هودیدې ساحلي ښار ته تللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر کارن پرایس چې هغه د دغې پریکړې مسوده تیاره کړې ویلی دی چې د دغه آیت د ځای په ځای کول نه وروستو موږ د پرمختګ هیله لرو. په تیره میاشت کې د یمن د جمهور رئیس ابو ربو منصور او د حوثي اغیانو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د ستاکهولم ښار ته نږدې د دې دپاره ملاقات وشو چې د خپل ملک څلور کلن جنجال په سوله ییز ډول ختم کړي. دغه دواړو خواوو د هودید په ساحلي ښار کې پوربان موافقه وکړله او په دې برسیره دواړو خواوو د زرګونو بندیانو په تبادله هم موافقه کړې ده. د هودید په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د دغه آیت نه غوښتل شوې دي چې د دواړو خواوو سره کار وکړي تر څو د هودید په ښار کې محلي امنیتي قواوې د امنیت په ساتلو کې کامیاب شي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي عبدالله علي السعدي د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د هادي حکومت د دې وعده کړې ده چې د سټاکهولم د موافقې مراعت به وکړي، مګر هغه په حوثي یاغیانو باندې اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دغو یاغیانو د تیر کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې 1503 ځلې د اوربان نصر روانه کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په یمن کې د دایمي سولې دپاره دا ډېره مهمه وه چې د هودیده په ښار کې د متخاصم خواوو ترمنځ اوربان ټینګ شي. د یمن د 3.5 میلیونو خلکو نه 80% سختو بشري مرستو ته ضرورت لري او تقریبا همدا اوس 10 میلیونه نږدې دي چې د قحطۍ سره مخامخ شي. په یمن کې د خوراکي موادو د سخت کمبود نه علاوه د هغه ملک اقتصاد هم کاملا تباه شوی دی. په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حکومت د ملاتړ دپاره د حوثي اغیانو په ځایونو باندې چې ایران ملاتړ کوي بمباري شروع کړې. ویل کیږي چې په دغو بمباریو کې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي هم دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.